السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه دا د زیارت ورځ او د 2012 کال د فروری 14 نیټه دا ظفر خنده وزیر مو په دې خبری سات کې هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونه واوري، خو اول ورځو زموږ همکاري انیس اجمل ته د دې غړي تازه خبرونه ترې اورو. دا خبر نو سرټی کې دا صبح خبر پختونخوا په دیر ضلع کې په ځانمرګي برید کې یو کس وچلی او 509 جوبل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید لکبل شپږ مشکوکه وسلوال وچلی شوی دی، او د پاکستان افغانستان او ایران ترمنځ غونډه کې د ګډون لپاره ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. وسته خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په بردیر ضلع کې په یو ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی او 509 ژوبل شوی دي. 14 نن غرمه د بردیر په مرکز کې شوی. د ځایي پولیسو چارواکو په وینا دا برید د امن لشکر په غړو ترسره شوی، چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی. په 509 ژوبل کسانو کې د دوو حالت سخت ښودل کیږي. لدین وړاندې اینی شاهدانو مشال ریډیو ته د مړو شمېره 15 ښودلې وه. د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه نه 14 کیلومتره جنوب ته سپلګه سیمه کې نن سهار 8 بجې ډرون برید شوی، چې پکې په یو کور دوه میزایلې داخلي شوې دي. تر دې دمه را رسېدلې معلوماتو تر مخه په دې برید کې شپږ مشکوکه وسلوال وژلي شوي او 509 پکې ژوبل دي. تیره هفته هم په دې سیمه کې ډرون برید کې 9 تنه وژلي شوي وو، چې پکې پاکستانی طالبان هم شامل وو. دغه سیمه د وسلوال کمانډان حافظ ګلبادر د اثر رسوخ لاندې ده، چې افغانستان کې د بهر ځواکونو پر ضد جنگ کې بوخت دی. د پاکستان، افغانستان او ایران ولسمشران به نن په اسلام آباد کې په 2 ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. د درې واړو مشرانو ترمنځ به د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د نشئی توکو د انساني سمګلینګ په اړه به خبرې اترې کیږي. د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویان جانان موسازی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د سفر په اړه وایي:
افغانستان ولسمشر په طبیعي شکل باندې د پاکستان اسلامي جمهوریت ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه باندې هم دوه اړخیزې خبرې کوي، چې موږ دائم ویلي دي چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې په هڅو کې او د افغانستان د سولې په پروسه کې په مجموع کې ډېر یو کلیدي نقش لري. او موږ
د ریپورټونو تر مخې افغان ولسمشر حامد کرزی خپل وفد سره د غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د امریکا لپاره د پاکستان نوی سفیر شری رحمان وایي له حد زیاتو هیلو د اسلام آباد او واشنگتن په تعلقاتو ډیر بوج اچولی دی او اړیکې ډېرې حساسې شوې دي. شری رحمان دا څرګندونې په واشنگتن کې د امریکا د سولې په نامه یو ادارې کې وکړې. شری رحمان په دغه موقع وویل پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې هیڅ کمی نه دی کړی، خو د دې هیواد مشران او ټولنه وخت او گنجائش ته اړتیا لري. نوموړې زیاته کړه:
د ګډ نیوز از دټ مېنی اف اس on both sides think it is time that this relationship matured.
خبر دادې چې دوانو خو تا ګړشمیر خلک په دې اندي چې اوس وخت راغلی د امریکا او پاکستان اړیکې پر یو زیات ټینګ پایدونکو تعلق کې بدلی شي، چې یو بل ته درناوی کول به اساس جوړوي. خو زه یو ځل بیا وایم چې په دغه اړه د پریکړې ذمہواری د محل زمونږ د پارلیمان په غاړه ده. شری رحمان په داسې حال کې ټاکل شوې ده چې د پاکستان او امریکا اړیکې له کړکېچ سره مخ دي، او د امریکا کانګرس د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان وادو په اړه پرله پسې پوښتنې راپورته کوي، او پاکستان بیا د ناټو د هغه برید له کبله غوسه دی چې په قبایلي سیمو کې د 13 نومبر په میاشت کې 43 پاکستانی پوځیان وژلي دي. د خیبر پولیټیکل انتظامیه وایي چې د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل بازار او خوشا سیمو کې د تر نامعلومه وخته پورې کرفیو لګولې ده، او په دې سیمو کې امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي دي. د دوی په وینا یوازې د لنډی کوتل په بای پاس روډ باندې د پیښور او تورخم ترمنځ ګاډي تګ راتګ کولی شي، او د مسافرو پر مخ د خیبر درې لویه لاره خلاصه ده. دا مشال ریډیو ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په حواله ویلي شوې دي چې افغان حکومت، امریکا او طالبان ترمنځ خفیه رابطې دي. وال سټریټ جرنال له حامد کرزی له خولې وایي چې طالبان په افغانستان کې د 13 کالو راسې روان جنگ ختمول غواړي، او درې واړه ډلې یعنی امریکا، افغانستان او طالبان په دې اړه مذاکراتو کې ګډ دي. په دې وروستیو کې طالبانو افغان حکومت سره د خبرو اترو نه انکار کړی وو چې د دوی په نظر دا به د امریکې د اثر لاندې وي. د رپورټ تر مخه حامد کرزی د خبرو اترو د ځای ښودلو او زیات تفصیل ویلو نه انکار وکړو او وی ویل چې دوی ته ویره ده چې دې سره به د مذاکراتو د عمل ته زیان ورسي. نن په ویانا کې د لسګونو هیوادونو چارواکي یو غونډه کوي چې پکې به د افغانستان د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کیږي. نهه کال وړاندې د پیرس پیکټ په نامه د لوزنامې په رڼا کې به په هغه ګامونو غور کول شي چې څه ډول افغانستان کې د نشه یي توکو پیداوار او بیا د هغې د سمګلنګ مخنیوي وکړی شي. په دې لړ کې تر اوسه پورته کړي شوي ګامونه ډېره لږه کامیابي ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې باندې امکان دی چې پر هغه قرارداد رای واغستل شي چې پکې به د شام د حکومت لخوا مظاهرچیانو پر ضد د 11 میاشتې راسي روان ځپونکي عملیات غندنه وکړي. دغه پریکړه لیک د بشار الاسد رژیم له بشري حقونو په خاطر سخت غندي او د عربي اتحادیې د هغه پلان ملاتړ کوي چې په اساس یې د شام صدر باید خپلواک پریږدي. د دغه پریکړه لیک متن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه مخکینی پریکړه لیک مسودې په شان دی چې روس او چین د فروری په 14مه نیټه ویټو کړی وو. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پریکړه لیک نشي ویټو کېدی، خو د دې پابندي هم لازمي نه ده. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو.
خبرونه مو زموږ د همکاریا نساج ملنا اوریدل. تاسو ستاسو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان خبرونه کې به واوري د صبح خیبر پښتونخوا په بره دیر کې یو ځانمرګ بریټ شوه. د سیمې پولیس وایي
سین غاړې ته دا وشو او خودکش دما کاوه.
په شمالي وزیرستان یو امریکایي ډرون بریډ شپږ مشکوک وسلوال وژلې دي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ درې اړخیزه خبرې پیلېږي.
مهم موضوعات درې هیوادونو ترمنځ اقتصادي، تجارتي، امنیتي، د مواد مخدر پر ضد مبارزه، د تروریزم، دغه ټول مسایل دي.
او په واشنگتن کې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر شیری رحمان وایي د دوانو هیوادونو اړیکې د خوالي طرف ته روانې دي.
د ګډ نیوز از دټ مېنی اف اس on both sides think it is time that this relationship matured.
The mashal tarsang ye wawrai تاسو مشال ریډیو تغوغي څنګه تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل. د صبح خیبر پښتونخوا په بره دیر ضلع کې نن سهار یو ځانمرګ بریز شوه چې پکې یو کس وژل شوی او 15 ژوبل دي. دغه بریز د امن لخر په غړو تر سره شوه چې پولیس وایي دغه یو ځانمرګ بریز وو او دوی یې پلټنې پیل کړې دي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد د مشال همکار علمزیب خان د ټلیفون پلی کړي. دوی تستړي مشي وایو او علمزیب د دغه حمله په اړه څه تفصيلات لري؟
جی فرخنده، ډیره مننه. دا پیخه نن سهار شاوخوا 11 بجې د بره دیر په سر خار یعنی دیر خاص کې هغه وخت وشوه کله چې د دیر امن لشکر مشر حاجی ملک معتبر خان سره د خپل ملګرو د دیر عدالت ته د خپل ذاتي او کیس لپاره راغلی و. د عدالت چې کله راووتلو دغلته خوا ته یو هوټل دی چې المنظر هوټل نوم یې یادېږي، هلته موجود و چې همدغلته نږدې د سیند غاړې له طرفه د هغه ځای ویونکو تر مخه او د دیر د پولیسو چارواکو د وینا تر مخه یو سرتیره برید کوونکی په هغه باندې رالو. ولې هغه دننه موجود و او بار د هغه کسان موجود و؟ نو هغه ته خو ونه رسېدو، خو بار هغه ځان والوزولو. په دغه وخت کې په دغه موقع باندې چې کوم نو یو تن شیرالم نوم یادېږي، کوم چې د حاجی ملک معتبر خان زوی هم دی، د هغه چې کوم دی هغه پکې مړ شو. ولې 15 کسان پکې نور جوبل شو؟ په دغه 15 کسانو کې چې کوم دی نو د دوه حالت هم نازک خوړل کېږي. بل خبردار فرخنده چې دغه کوم ځای دی، د دې خاص چې کوم ځای دی، د بازار هم موجود دی او د پیښه چې کوم ځای شوی دا دغلته بالکل په 100 فوټه کې د دې هسپتال او دغه شان د دې تانه او د هغه سره سره د دې پولیسو مشر یعنی د دې ډی پی او دفتر هم موجود دی. دا وخت دا ټول موجود او دغه نه لږه شی ورسته چې کوم دی نو کې پولیس او داشان نور چې کوم چارواکي دي او افیشل او داشان سکیورټي فورسز هغه ټول هغه سیمه تراله او چې کوم دي خپل ورکه کې هغه واغسته. دغه ټول دغه یو مړی او داشان دغه 15 جوبل تنان د اخیری اطلاعاتو راتلو پورې د دې په هسپتال کې موجود دي.
ډیره مننه عالم زیب خان اوریدونکو دا وو په اسلام آباد کې د مشال همکارو څنګه تاسو ورې د خیبر پښتونخوا په بره دیر ضلع کې نن سهار یو ځانمرګ بریښ شوه د سیمې د پولیسو یو چارواکي هم د دغه پیښې پخله کړې مشال ریډیو سره په خبرو کې پولیس وایي ل د وجل شو د کریش مری په اړه سنشي ویلې او زیاتوي
پاس یو ورځ بجے دا المنظر ہوٹل لاندې اسپتال سره د سینغاړې ته دا وشو او خودکش دماکوا او یو پکې شیر عالم حاجی متبر زید حیاگی والا دا پکې په موقع سره مړ شو او درې پکې زخمیان دي شپاعت خان حضرت غلام او حاجی متبر خی خو پته نه لګی دا یو کس پکې بل زخمی دی هغه نوم لا پیل نه لیدل شو یو بل درې خی چې چور دي سپین ایسته سي موقع تر روان دي یا خودکش بالکل بجه کټو اخفي می چې کوم دین هغه دغه شو دي برمت شوی دي
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوس هم زو قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ته چرته چې د ډرون اجازونو په مزایلی بریټ کې لکټر لګ شپګ مشکوک وسوال وجل شو دی او سلور یې جبل کړی دی د غبریټ په سپیل غسیمه کې د وسوالو په یو کور باندې تر سره شو دی تفصيلي رپورت اورو
قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په یو تازه مزایلی بریټ کې لکټر لګ شپګ مشکوک وسلوال وجلې شوی او سلور نور جوبل شوی دی چې د دولتي سرچینو تر مخه نن سهار د وسلوالو پر یو کور باندې شوی دی د ځایي انتظامی او استخباراتي ادارو چارواکو د بریټ پخله کړي او زیاتوي چې نن سهار تقریبا 8 بجې امریکایي بی پایلوټ الوتکو د میرانشاه بازار په جنوب 14 کیلومتره فاصله کې د طالب وسلوالو یو کور پنه خاکړ او ور باندې دوه میزایل و داغل د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته د نام او आवाज نه خوړې دوه په شرطو وي چې په دغه بریټ کې شپږ مشکوک وسلوال وجلې شوی او سلور نور جوبل شوی دي خو د وجل شو د بیجنګلو په اړه نه استخباراتي او نه هم آزاد سرچینو سره تصدیق کړي چې د کمې وسلوالې ډلې سره تعلق لري پروانه میاش کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان کې دغه دریم بریده دی د روانه میاشتې په اتمه نیټه ډرون جازونو په همدې سیمه کې یو کور پنخه کړی وو چې د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په کې لس وسلوال طالبان وژلې شوی وو او د روانه میاشتې په نهمه نیټه بی پایلوټ الوتکو په میرانشاه بازار کې دننه د طالب وسلوالو یو بل کور ته دوه توغاندي داغلی وو چې په کې د مطبوعاتي راپورونو تر مخه بدر منصور ګروپ مشر بدر منصور سره درې نورو ملګرو وژل شوی وو او د نوموړي کوروالا د ژوبل کېدو راپورونه راغلی وو
دا مشال ریډیو ده
اوس هم راځو یو بل رپورت ته د پاکستان افغانستان او ایران ترمنځ سفارتي اجلاس په نن اسلام آباد کې شروع کیږي دا اجلاس چې دوه ورځې به جاری وي په کې ګډون لپاره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته رسیدلې د دې اجلاس نه علاوه به ولسمشر کرزی د پاکستانی چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ په دوه اړخیزه مسلو خبري هم کوي نور تفصيل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله را کوي
سفارقي اجلاس کې د غډون لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په دورزنی سفر دی په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه ترجمان زرتشمس مشال ریډیو ته ویل چې افغان صدر حامد کرزی با سفارقي مذاکراتو کې غډون نه علاوه د پاکستان مشورولۍ سره هم ملاقاتونه کوي چې پکې به د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولو سره سره د سیمې په صورتحال به هم خبرې اترې کوي نو موري ویل چې حامد کرزی د سفر یو مهم هدف دا هم دی چې دوی به د پاکستان د مشورولۍ نه غوښتنه کوي چې د افغان نو په مشرۍ کې د سولې لپاره کم کوششونه کیږي پاکستان د خپل وعده مطابق په هغه کې خپل رول ولوبوي نو موري زیاته کړه
دلته دوه مهمه غونډې دي یو د پاکستان او د افغانستان دوه اړخیزه غونډه ده او دویمه د پاکستان او افغانستان او ایران درې اړخیزه ناشته ده مهم موضوع ترې وګورئ د ترمنو اقتصادي تجارتي امنیتی د مواد مخدر پر ضد مبارزه د تروریزم دغه ټول مسایل دي چې هغه په دې کې په بحث کې یو د جانب کې هم مهم موضوعات شته چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د روابطو د تجارت
خبریال او افغان امور و نظر لرون کے طاہر خان مشال ریڈیو ته ویل چې موجوده وخت کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان دوره ډیره د اهمیت وړ ده
د پاکستان او افغانستان تر منځ د اعلی سطح هغه رابطې چې کومې ختمې شوې وي نو دې سره به هغه په رسمي توګه بحال شي بل افغان حکومت هم دا غواړي چې پاکستان خو تر اوسه پورې وعده کړې دي خو اوس به هغوی غوښتنه هم کوي چې اوس پاکستان عملي ګامونه واخلي چې کې طالبانو سره د افغان حکومت پر رابطو او په خبرو کې د هغوی مرسته وکړي. بل افغانستان د پاکستان نه بدا هم غوښت چې د دوی آزاد تعلقات وي، نه داسې تعلقات چې په یو بل هیواد سره د پاکستان تعلقات خرابیږي لکه هندوستان سره یا امریکا سره، نو چې هغه په افغانستان باندې اثر نه اچوي.
یاد دی وی چې فریقی مذاکرات او مقصد په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي او خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکول دي. او په دوه ورځني مذاکراتو کې بعد نشه یي توکو په شمول د انسانانو او نورو سیزونو د قاچاق د مخنیوي په چارو به هم غور کولای شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه چې تاسو واورید، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دا وخت پاکستان په سفر دی. د ریپورټونو تر مخه هغه بحث کوي چې په پاکستان فشار راولي تر څو د افغان طالبانو له مشانو سره د اړیکې ټینګولو لپاره زمینه برابر کړي. د ښاغلي کرزی اسلام آباد ته د دې سفر په پاکستان د افغان طالبانو د شتون په اړه زموږ د همکار مجید بابر دا ریپورټ اورو.
د راپورونو تر مخه اسلام آباد ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر یو هدف دا هم دی چې په پاکستان کې د افغان طالبانو لوړپوړو کمانډرانو او په خاصه توګه کوټه شورا ته د جوړډاړۍ د خبرو اترو په لړ کې پاکستان دوی ته لار هواره کړي. خو په پیښور کې د افغان چارو کارپوه په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن بیا په دې نظر دی چې کېدی شي ولسمشر کرزی د کوټه شورا خبره راوچته کړي، خو پاکستان همیشه په خپل ځمکه د کوټه شورا د شتون نه انکار کړی دی. دی زیاتوي
کرزی صاحب دا خبر د کوټه شورا اوچته کی او زه فکر کوم چې دا تاسو خبره چې منطقي نتیجې ته نه رسیږي ځکه چې پاکستان په رسمي توګه د دې نه انکار کوي چې دا شورا شته او کنه شته. چې هغه انکار کوي نو بیا خبره به مخکې نه شتله ځکه چې افغانستان دا خبره اوچته کی پاکستان به دا وایي چې موږ تر کوټه د شورا فعلم نشته. آیا کله کوم هدف پورې ورته شته نشته؟ هغه بېله خبره ده خو پاکستان به په رسمي توګه د دې خبرې
په دې اړه د افغان وزارت خارجي ویان جانان موسازی بیا په دې نظر دی چې د سولې د پروژې د مخکې بوتلو لپاره د پاکستان رول ډیر مهم دی. د زیاتوي
موږ دائم وایو دي چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې په هڅو کې او د افغانستان د سولې په پروسه کې په مجموع کې ډېر یو کلیدي نقش لري او موږ هیله منو چې دغه همکاري او ملاتړ د پاکستان او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دولت سره وي ترڅو موږ وکولای شو نه یوازې په افغانستان کې د خپل اصول په تاسو کې کامیاب شو بلکې د همدې لارې وکولای شو په ګاره باندې د پاکستان اسلامي جمهوریت سره هغه ستونزې چې اوس د تروریزم او د بې امنیتۍ په نتیجه کې پاکستان کې رامنځته شوې دي هغه هم کراري سره په ګاره باندې هواري.
رستم شاه مومند وایي چې قطر ته د افغان طالبانو سمشران د پاکستان په صلاح او همکارۍ تللي دي، نو د سولې په پروژه کې پاکستان ښکېل دی او دی غواړي چې په افغانستان کې امن راشي.
دا کوم خطر کې اوس دا خبره ترې شروع کړې دي او صحیح به هغه څه دا ټول د دام د دې پاکستان د لارې تلې دي او د پاکستان چې کوم دلته افسران دي او د پاکستان چې کوم دولت دی هغه دي دا غي په صلاح او په مشوره باندې تلې دي. نو پاکستان د قطر په خبرو کې اوس تر څو د پوري شریک شوی دی.
اسلام آباد ته د خپل دوه ورځنۍ دورې پر مهال ولسمشر حامد کرزی به د ولسمشر زرداری ترڅنګ د خپل ایرانی سیال محمود احمدی نژاد سره هم ویني او درې واړه ولسمشران به د ترهګرۍ په ضد جنگ او شریکی همکارۍ په چارو خبرې اترې کوي.
زموږ همکار مجید بابر وو او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. په نیویارک ریویو ویبپاڼه کې احمد رشید د افغانستان د امن په اړه لیکي، د طالبانو سره د خبرو په 2014 کال کې د بهر ملکی ځواکونو د وتلو وروسته د افغان حکومت او دغه هیواد د امنیتي ځواکونو لپاره یو د ازمایښت وخت شروع کیږي چې په کار دی افغان حکومت ورلا د اوس نه تیاری ونیسي. د دې لیک مهمه خبره په دې رپورت کې په نیویارک ریویو ویبپاڼه کې احمد رشید لیکي، په افغانستان کې د 1100 کالو د جنگ وروسته طالبانو په ډاګه وویل چې دوی په قطر کې د امریکا سره خبرو ته تیار دي چې دغه د افغانستان په ثبات او امن کې یو مهم پرمختګ دی. اخوا طالبان وایي دوی یوازې د امریکا سره خبرو ته تیار دي او دا هم وایي چې یوازې خبرې وسته افغانستان د مسلې حل دی. پا په دې خبره شکونه او نیوکې هم روانې دي چې آیا په دغه هیواد کې د نیټو ځواکونو رول مثبت هم وو او کنه، ځکه چې وسلوال طالبان د القاعده په مقابل کې په دې کې زیات کامیاب شوي چې یو وار بیا یو ځای شي. په اوړي کې 250,000 جنګیالي یو ځای کړل چې همدومره شمېره یې په 2015 او 2016 کلونو کې هم وه. او دغه وسلوال طالبان په ګاونډي هیواد پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او د هغې اړخنه سامانونه او نور د خپل ضرورت شیان ترلاسه کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو شمېره چې سناس 3,25,000 ده، د دغه وسوالو سره جګړه کول به یو لوی چیلنج وي چې دوی به یې د 2014 کال وروسته مقابله کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خبرو په یو داسې لړۍ کار کوي چې له عملی په دغه هیواد کې د یوې اوږدې مودې امن راشي، او له دې لپاره به د امریکا خاص ځواکونه د 2014 کال وروسته هم په دغه هیواد کې موجود وي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به ټریننګ ورکوي. خو طالبان ممکنه ده د کابل او واشنگتن د داسې منصوبو مخالفت وکړي، ځکه چې د دوی په نظر کې د امریکا د ځینو ځواکونو پاتې کېدل د طالبانو لپاره خطرناک ثابتېدای شي. او اوس چې کله په قطر کې د امریکا په مشرۍ کې د سولې خبرې روانې دي، نو حتماً طالبان به د دې خبرې یقیني کول غواړي چې د 2014 کال تر پای پورې دي ټول امریکایي ځواکونه د دغه هیواده اوزی. لیکوال احمد رشید وایي د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد رول هم ډیر مهم دی، چې د کابل او واشنگتن د دواړو سره اړیکې سډېرې نه دي ښې، او وایي چې دوی به په قطر کې د طالبانو سره د خبرو مرسته کوي، خو ډیر کم افغانان د پاکستان په داسې خبرو باور کوي. لیکوال وایي اوس وخت راغلی پاکستان د سولې په خبرو کې برخه ولري، کېدی طالبان خوشی کړي د ولسمشر کرزی سره د روغې په عمل کې مثبت رول ولوبوي او د خپل خاورې افغان طالبانو ته د وتلو وایي. له دې خبرو یقیني کولو سره ممکنه ده د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کامیاب شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته غوږی رازو. یو بل رپورټ ته، په امریکا کې د پاکستان سفیر شیری رحمان ویلي په هیواد کې یې جمهوری نظام مضبوط شوی او اوس په امریکا لپاره د پاکستان پالیسی د کوم امریکایي چارواکي په ټلیفون نه بلکې په خپل د دې هیواد پارلمان جوړوي. نوموړی چې د شورو په ورځ په واشنگتن کې د سولې د انسټیټیوټ په نامه د امریکا د یوې څېړنیزې ادارې لخوا جوړ شوی دستوري ته وینا کوله، په اړه نور تفصیل د واشنگتن نه هارون باچا راکوي.
د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر شری رحمان غونډې ته په خپل وینا کې د تیر یو کال په موده کې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې راغلیو یو شمېر لوړو ژورو ته اشاره وویل چې په ممندو د ناټو وروستي بریدونه چې امریکا یې په اړه له پاکستان په رسمي توګه بخنه هم ونه غوښته، یو له هغو لاملونو شول چې دغه هیواد یې له امریکا سره خپلې ستراتیژیکې ملګرتیا ته له نوي سره په کتنې کولو مجبور کړ. نوموړی د پاکستان ملکی حکومت ته د ورپېښو چیلنجونو په ادراک کولو ادعا وکړه چې د هیواد جمهوري ادارې یې ورځ تر بلې پیاوړي کېږي او د خپل پوست سره په ګډه د پاکستان د دفاع او سوکالۍ چارې پر مخ وړي. موږ دا مهال په داسې ولاره تک پیل کړی چېرته چې په حکومتي سطح زموږ خبره یوه ده. پوست زموږ د سرحدونو دفاع کوي او ملکی مشرتابه د خپلو شهیدانو ځواکونو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، بالکل په هغه سبې باکۍ او مېړانې سره لکه چې ستاسو مشران یې د امریکا او د دې د پوست لپاره کوي.
As your leadership does for its military in the United States.
د پاکستان سفیر په ډاګه کړه چې حکومت یې له امریکا سره خپل اړیکو ته ډیر ارزښت ورکوي، خو ورسره یې زیاته کړه چې دواړه خواوی لګا سا واخلي او تر دا منځ د تعلق په ستراتیژیکي اړخونو په سړه سینه غور وکړي. نو د دې په خبره چې یو له بل به بې ځایه تمې هم نه ساتي او په ترڅ کې به د دواړو حکومتونو یو په بل د باور کولو لار هم تر سهده هوار شي.
The good news is that many of us on both sides
خو خبر دادې چې دوړو خو تا ګنشمیر خلک په دې اندي چې اوس وخت راغلي د امریکا او پاکستان اړیکې په یو زیات ټینګ پایدونکې او رون تعلق کې بدلی شي چې یو بل ته درناوی کول به اساس جوړوي. خو زه یو ځل بیا وایم چې په دغه اړه د پریکړې کولو ځمواري د محل زموږ د پارلیمان په غاړه ده. شری رحمان د واشنگتن د سوریت په خپل سرګندونو کې وویل چې په پاکستان کې د افراطیت په مسلې د کابو موندلو په لړ کې حکومت هڅه کوي د دې هیواد د مرمنو او دغلته د ژوند کونکو مذهبي او قومي اقلیتونو حکومت دفاع ته خصوصي پاملرنه وکړي. نو مولې په دې برخه کې د پاکستان په حکومت کې دونکو انتقادونو ته اشاره وویل چې کچره د پاکستان روښان فکر سیاسي قوتونو ته په اقتدار کې د پاتې کېدو موقع په لاس ورکړل شي، نو دوی به ضرور وکول شي چې کمزورو او بې وسه طبقو ته د دوی د حکومت ملاوېدل یقیني کړي. پاکستان تر هغه یو خوشاله د خپل ټولو ولسونو نماینده او پرمختللی هیواد او یو داسې هیواد چې د کور دننه او هم له خپلو ګاونډیانو سره په امن کې ژوند وکړي نشي جوړېدی تر کومې چې زموږ پالیسیانو کې عاجزو طبقو ته د دوی د ځانګړو حقونو ورکولو خبره نوي شوي. د افغانستان د مسلې په اړه بیا شریر رحمان د تیرې یوې لسیزې پر مهال افغان ولس ته د اوختو لوی اندازې تلفاتو ته په پام سره په ډاګه کړه چې پاکستان به په دغه هیواد کې دروغې جوړې د یوې داسې پروسې چې مشري په خپله د افغانانو په لاسو کې وي حمایه وکړي. که څه هم چې ځینې خلک زموږ په اړه دعوی کوي چې ګنې موږ له افغانستانه د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کار اخلو، خو داسې نه ده. البته د افغانستان له ثبات سره زموږ دلچسپي تر بل هر چا زیاته، ځکه دا چې موږ یو وار بیا د دغه ځای د کورنیو جګړو د اغیزو په خپله خاوره د زغملو توان نه لرو او نه هم له دغه ځایه چې پاکستان سره اوږده پوله لري غواړو دې خواته نورې کومې ستونزې جوړې شي. نوموړی دغه راز په خپلو خبرو کې هند سره د پاکستان د اړیکو موضوع هم وچړله چې وی ویل په دا وروستیو کې په دغه لړ کې ګټور پرمختګونه مخې ته راغلي دي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د سیمې د امن او ثبات په لړ کې د پاکستان کردار مهم بدل کیږي، په واشنگټن کې د پاکستان د نوي سفیري څرګندونو اورېدو ته د 200 تنو په شاوخوا کې د حکومتي او غیر حکومتي دارو چارواکي، بهرني او پاکستانی خبريالان او کتونکي راغون شوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د سینټ کمیټې د بلوچستان په حالاتو د تشویش څرګندونه کړې او د بلوچستان حکومت لخوا د کمیټې ته وړاندې شوی رپورت یې مسترد کړی دی. په روانه میاشت کې په امریکا کې د کانګرس غړو د بلوچستان په مسله یوه ولسی اورېدنه هم کړې وه چې پکې په دغه صوبه کې د بشري حقونو په سرغړونو اندېښنه ښودلې وه. د کوټې نه خدای نور ناصر ورو.
د پاکستان د سینټ څلور کسیزه کمیټې بلوچستان ته راغلې او د دې صوبې په ناامنه حالاتو یې له بیل بیل ډلو سره لیدلې دي. د چهارشنبه په ورځ دې کمیټې ته د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا بریفینګ ورکړل شو. د بلوچستان د کورنیو چارو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د سینټ د دې کمیټې مشر سینیټر افراسیاب خټک خبری رسنیو ته وویل،
یہاں پہ انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور تشدد مختلف شکلوں میں ہو رہا ہے.
دلتل بشری حقوقوں څخه بیخ زیات سرغړونه کیږي او په بیل بیل شکلونو کې تشدد کیږي، خو تر ټولو زیاته د تشویش خبره چې ده هغه دلته د خراب سب یو مړیو مندنه ده. د بلوچستان تر ټولو حساس او مشکل ستونزه دا وخت هم ده.
مسله بلوچستان مې اوس وخت یې ہے.
سینیټر افراسیاب خټک په دې خبري غونډه کې زیاته کړه، ډیرای خلک دا سیواجی چې د بلوچستان په ناامنۍ کې د پاکستان استخبارات لاس لري. د دې په خبره که حکومت د دې سپیناوی ونه کړ نو خطرناک نتایج به مخې ته راسي. د سینټ په دې کمیټې کې د سینیټر افراسیاب خټک په شمول سینیټر سوریه امیرالدین، سینیټر فرحت عباس او سینیټر حافظ رشید ګډون درلود. د سینټ د دې کمیټې مشر افراسیاب خټک په خبری غونډه کې زیاته کړه، خپل حکومت ته بخواست کوي چې خپل استخبارات قابو کړي او نور د بلوچستان حالات خراب نه کړي.
ہماری کمیٹی پارلیمنٹ سے سفارش کرے گی کہ وہ ایسے قانون بنائے، قانون سازی کرے.
زمر دا کمیٹی به د پارلیمان لاری دا سفارش کوي چې هغه دا سی قانون جوړ کړي چې استخبارات په خپل قابو کې راولي ترڅو دوی د حکومت د پالیسیو مطابق کار وکړي او دا سی کارونه ونه کړي لکه څنګه چې ملک او د ملک سلامتیا ته ضرر ورسی. د چهارشنبه په ورځ یاد کمیټی د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت له چارواکو سره سره د بشری حقوقو د سازمان له مشرانو سره هم ولیدل. په دې لیدنه کې د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا د کمیټې ته یو ریپورت وړاندې شو چې د افراسیاب خټک په خبره د کمیټې یو تن هم ورڅخه مطمئن نسو او دا ریپورت یې رد کړ.
نه دغه څه موږ مطمئن نه یو. نمکړتیا دا وی چې هغه ډېری رسمي خبرې وکړي او چې کوم د پولیس ورژن او یا د نورو ادارو ورژن هغه باندې کله کودریدل چې دا ټیک وی چې نو په دې وجه رپورت نور خبرې هم داسې وی چې ډېری هغه نه وی.
د پاکستان د سینټ یا د کمیټې ورسته له هغه بلوچستان ته راغلي چې څو ورځې وړاندې په امریکا کې ترجیبي ولسی اورېدنې ورسته د بلوچستان په حالاتو د تشویش څرګندونه شوې وه. که څه هم د پاکستان پارلمان په امریکا کې د دې اورېدنې مخالفت وکړ او دا یې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلل، خو په خپله د پاکستان د سینټ د کمیټې هم هغه خبرې چې امریکا کړې وې یو ریبیا تکرار کړې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
مشال ریډیو تغوږی چې د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې ستاسو لپاره خبرونه لري، او اوس هم وخت راغلی د لنډو مهمو خبرونو. د مسپخنی یو نیمه بجه شوه د انیس اجمل لا مهم خبرونه ورو.
دا خبر پختونخوا په دې ضلع کې په ځانمرګي برید کې یو کس وژلې او 509 ژوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید له کبله 6 کسان وژلې شوي او 4 ټپیان شوي دي. که پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې د لنډی کوتل بازار او خوشا سیمو کې کرفیو لګولې شوې ده، او د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې به نن د شام په اړه یو قرارداد باندې رائے اغستې کیږي.
مشال ریډیو تا وګي اوریدونکو، اوس هم په خبرونه کې راځو. د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې پکې په یو شمېر ملکی مسلو لیکل شوې دي، تفصیل د اسلام آباد نه انیلا خالد راکوي.
آج رسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د شلم آئینی ترمیم په نتیجه کې نه یوازې د حکومت او مخالفې ډلې ترمنځ اختلافات ختم شو، بلکې معطل شوي صوبایي او وفاقي وزیران هم په ځای شو. ادارې لیکي چې د نوي بدلون تر مخه د نگران وزیر اعظم ټاکنه بعد د وزیر اعظم ګیلانی او اپوزیشن د مشر په اتفاق کیږي. دغه سې کده دوی ترمنځ څه فیصله ونه شو، نو بیا به اته کسیزه کمیټې په کوم کې به چې د حکومت او اپوزیشن څلور څلور کسان وي، دا مسله به حل کوي. ادارې لیکي چې په بدلون کې دا نه دی ویل شوی چې که کمیټې څه فیصله کولو کې ناکام شي نو بیا به څه کولی شي. ادارې لیکي چې پاین کې دا هم ویل شوی دی چې الیکشن کمیشن به خپل فیصله کې آزاد وي. ادارې اخره کې لیکي چې هیله دا چې اوس په شلم آئینی بدلون د سینټ نه هم په متفقه توګه منظور شي، او په نتیجه کې به د عوامو مسلې حل کیږي. مشرق رسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په نوخار علاقې رسالپور کې د یوې جنایت د کور نه تښتېدو په سزا کې اول خو په هغه انتهایی بدني تشدد وکړی شو، او بیا د ټول کلی مخام مخ سر ډزی اوښتې شو. ادارې لیکي چې پولیس هله د پیخي زیاته ورسېدو کله چې جینۍ خخه کړې شوې و. ادارې مخکې زیاتوي چې دومره غټ ظلم کتونکو کې یو کس هم داسې نو چې دا جینۍ بچ کړې و، او نه پولیس کې دومره انسانیت شته چې بغیر د سې رپورت نه د چا جون بچ کولو کې دلچسپي ولري. ادارې مخکې لیکي چې زمونږ معاشره کې منافقت په انتها دی، چرته خو د مغرب نقل کیږي او چرته په داسې رسمونو رواجونو عمل کیږي چې دا هغه زمونږ د دین سره هډو سره تعلق نشته. ادارې اخره کې لیکي چې باید صوبائی حکومت د دې واقعې په فوري توګه نوټیس واخلي، او په دې واقعیا کې ککړ خلکو ته سخت سزا ورکړي. جنگ رسپاڼې خپلې ادارې کې لیکلي دي چې د نهې پروس پنچکولا کوټ هریانه کې پیش کېدونکي ترهګر تسلی رشته مې فروری پورې د هند پلټنې کوونکې ایجنسۍ په حواله کړی شو. ادارې لیکي چې ملزم د دې خبرې پخلی وکړو چې په 2000 کې سمجھوتا ایکسپریس تباه کولو کې هم د دوی لاس و، او دا کاروایی دوی د هند ترهګرو تنظیم آر ایس ایس په وینا کړې وه. ادارې مخکې لیکي چې اوس هند او د دنیا نورو ملکونو لا په دې خبره ځان پوهه کول پکار دي چې د ترهګرو یو مذهب او علاقې سره تعلق نه وي. ادارې اخیره کې لیکي چې که د دې کسانو نورې پلټنې وشي، نو کېدای شي چې دا خبره معلومه شي چې په بهارت کې شوي نور حملو په شا هم د دوی لاس وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات پاکستان په دې وروستو کې نیټو لپاره د خپل هیواد نه د هوایی لارې افغانستان ته د خوراکي توکو د رسد اجازه ورکړې. واسټری جرنل لیکي دا خبرې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو نښې دي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې بیا په افغانستان کې د روسانو د وتلو وروستو په کورنۍ جګړې او د شوروي اتحاد لخوا د جوړو شویو ودانو پر ورانېدو لیکنه کړې. د دغه دواړه لیکنو مهمه خبرې د حسیبا شهید ناورو.
وال ستریت ژورنال لیکلی پاکستان په دې وروستیو کې ناټو لپاره د خپل هیواد نه د حواله لاري افغانستان ته د لمړنیو خوراکي توکو د رسد اجازه ورکړې ده. د لیکنې لمخې دا د امریکا له لوري د پاکستان په خوره د غیر ارادي بریدو وروسته چې په کې سلیډشت پاکستانی سرتیری ووژل شول د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي د کمیدو یوه نښه ده. وال ستریت ژورنال لیکلی که څه هم امریکا او پاکستان د نومبر د دې پیښې په اړه چې څوک ګرم دی یوې سالات نه دی رسیدلی، خو د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو نښې نښانې ښکاره شوې دي. لیکنه زیاتوي ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د پاکستان پارلمان له امریکا سره د دې هیواد پر اړیکو باندې د بیا کتنې په اړه رای ورکړي او د حکومت لپاره به د ناټو د سامانونو د رسد پر مخ د تړل شویو لارو د پرانیستلو لپاره یوه لار هواره کړی شي. وال ستریت ژورنال وړاندې لیکي د غرس په دې روسیو کې پاکستانی چارواکو ویلي چې حکومت باید د ناټو د کاروانونو پر مخ تړلې لارې تر هغو پرانیزي چې په دې برخه کې د ائتلافي ځواکونو سره د یوې ښې بیې پر مخ خبرې اترې وشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روسانو له وتلو وروسته پر کورنۍ جګړې او د روسانو لخوا د جوړو شویو ودانیو پر ورانېدو لیکنه کړې. نیویارک ټایمز لیکي روسي پوځیانو په 1999 کال کې افغانستان ته شا کړه او دغه هیواد یې په کورنۍ جګړې کې پرېښود. د جګړې هغه ودانۍ په اور کې وسوځول چې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې جوړې کړې وې. د دغو ودانیو یو شمېر لا هم فعال دي، لکه د تخنیکوم ښوونځی او تخنیک انسټیټیوټ چې زده کوونکي په شنه یونیفارم کې ورزي او په بابونو ورانه شو یو ټولګیو کې ناستوي سبق وایي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په مسکو کې د برتانیا په خوانی سفیر سر روډریک برات وایټ له خولې چې په افغانستان یو کتاب هم لیکلی دی وایي روسیه داسې باور درلود چې افغانان به وروزي، خو څه بدلون پکې نه تر سترګو کېږي. د روسیې امپراتوري سره بیلګه د شوروي په کلتوري خونه کې تر سترګو کېده چې د روسیې د سفارت او کابل ژوبڼ یا چیړیاګر ترمنځ وه. دا مودرن ځای وو چې افغانان او روسان به پکې راغونډېدل، فلمونه به پکې ښکاره کېدل، نوې مودرنې نظریې به پکې وړاندې کېدلې او دا هغه وخت و چې په کابل کې به ښځو له کوره بهر په لویدیځو جامو کې هم کار کاوه. خو نیویارک ټایمز په لیکنه د کورنۍ جګړې په ترڅ کې چې له 1992 تر 1996 یې دوام وکړ، د شوروي د ساینس او کلتور خونه یوې وسلوالې ډلې ونیوله او بلې ډلې له نږدې غونډې ډزې پرې کولې. نن د دې ودانۍ پاتې شونې تر سترګو کېږي.
حسیبا شهید وا. او اوس هم یو بل رپورټ ترازو. د افغانستان حکومت ټلویزیونونو زنانو قربانو ته هدایت ورکړي چې هغوی د پټي وی د راتلو په وخت سرونه پټوي او زیات میک اپ تنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا جمل ناورو.
رایټرز خبری ایجنسی په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې د افغانستان د کلتور او اطلاعاتو وزارت مطبوعاتو ته یو خط لیږلی دی او ویلي دي چې دوی ته د پارلیمان او بازو کورنو لخوا داسې شکایت ملاو شوی دی چې په ټلویزیون او زنانه قربانې د مذهبي او کلتوري اقدارو خیال نه ساتي. د کلتور او اطلاعاتو یو وزیر سید مخدوم رحیم رایټرز خبری ایجنسی ته ویلي دي چې د دولتي او نجی ټولو چینلو قربانې د زیات میک اپ نه کوي او سکاف ته پسروي. رپورټونه زیاتوي چې دا وخت افغان او امریکایی چارواکي مذهبي ډلو سره مذاکرات کوي چې د بهر ملکی ځواکونو له افغانستان نه د وتلو وروسته په دغه هیواد کې استحکام یقیني کړي، خو دا خبرې لا هم په ځای ولاړې دي. د وزارت لخوا دا خبره د بعضي افغان چینلو لپاره د حیرانتیا خبره ده او دوی وایي چې د حکومت لخوا د دې ګام مقصد صرف طالبان خوشالول دي. زرغونه روشن چې د لسو کالو راسي په میډیا ډیولپمنټ ګروپ نه سره د ریډیو لپاره د صحافي په توګه کار کوي وایي چې دا وخت طالبانو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې په لومړی پړاو کې دي. افغان حکومت غواړي چې دا وښایي چې هغې هم د طالبانو په شان دي. رپورټ زیاتوي چې د نوې ادارې اگزیکټیو ډایرکټر عبدالمجید خلوتګر وایي چې حکومت په خبریالانو فشار اچوي چې خلک د دغه حقایقو نه لرې وساتي چې دوی ورته ضرورت لري. رایټرز خبری ایجنسی په اخره کې لیکي چې په کال 2001 کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د حمله او د طالبانو د حکومت نسکوری دوستو په دغه هیواد کې پلسکونه ټلویزیون خلاص کړی شوی او زنانو ته زیاتره بنیادی حقونه لکه تعلیم، وټ اچول او کار کولو حق ورکړی شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکي د پاکستان سپریم کورټ دا مهال د دغه هیواد حکومت او پوس په اړه د یو شمېر مهمو مقدمو اوریدنه کوي. اجانس اتوي چې د سپریم کورټ دا ګام په دغه هیواد کې د اختیار د بدلون طرف ته اشاره کوي. مجید بابر ورو
اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ دا مهال د دغه هیواد د حکومت او پوست سره اړه لرونکو د یو شمیر مهمو مقدمو اوریدنه کوي. اجانس زیاتوي چې د سپریم کورټ دا ګام په دغه هیواد کې د اختیار د بدلون طرف ته اشاره کوي، خو په دې اړه بیا بیلابیل نظرونه رامنځته شوي دي. صدا نظر لري چې په داسې هیواد کې چرته چې پوست تر ډېرې مودې برلاسې پاتې شوی دی او د بدلونوانه سیاستوالو د ګډوډۍ دوره هم ازمایلې ده، نو د عدلیې دا ګام د وخت ضرورت دی او کېدای شي د دا ګامونه دغه هیواد په صحیح لاره روان کړي. بلخوا بیا د دې نظر خاوندان هم شته چې عدلیه هم د نورو هغو ادارو په شان یو اداره ده چې احتساب یې نه کیږي او غواړي چې د منتخب حکومت وقعت کم کړي. اجانس د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د یو مقاله لیکونکي سیرل المایدا د یو کالم حواله ورکوي چې هغه لیکلي وو د تیر ګل په ورځ سپریم کورټ د خپل قوت سهار په ډاګه کړو چې کله یې دغه هیواد وزیر اعظم باندې د عدالت د سپکاوي فردي جرم عائد کړو، ځکه چې هغه د ولسمشر زرداری په ضد د کرپشن زړې مقدمې د بیا شروع کولو نه انکار کړی وو. او بیا یې هم په دغه ورځ د پاکستان د پوز دوه استخباراتي ادارو نه د هغه وو کسانو په اړه هم وضاحت وغوښتو چې د اتلس میاشتو راهیسې بغیر د رسمي کاروایانه د هغوی په ولکه کې دي او د سختو حالاتو سره مخ دي. اجان زیاتوي چې د موجوده حکومت ځینې ملاتړي په عدلیه تور پورې کوي چې ګوندې دوی د پوز په مرسته د منتخب حکومت سیاسي مشرتابه راپرځول غواړي او دوی په خاصه توګه د هغه کیس حواله ورکوي چې د لانجمن لیک سره اړه لري چې پکې د واشنگټن نه د پوزي کودتا په ضد د مدد غوښتنه شوې وه. اجانس مخکې لیکي چې د دې تورونو په اړه تر دا مهال هیڅ ثبوتونه نه دي په ډاګه شوي او د عدلیې لخوا د پوس پر ضد ګامونه بیا دا نظریه ردوي. او عدلیې یوه بله 15 کاله زړه مقدمه هم پرانستې ده چې د پوزي استخباراتي ادارې ISI پر ضد پکې په یاد شوي استخباراتي ادارې تور لګول شوی دی چې دوی هغه وخت په انتخاباتو باندې اثر انداز کېدو لپاره په سیاسي ګوندونو پیسې وېشلې وې. اجانس د کالم نگار المایدا په حواله زیاتوي چې کېدای شي دا مهال د عدلیې پوز او سیاسي حزب اختلاف مفاد یو وي، خو ښکاري داسې چې د عدلیې یوه ایجنډا ده او هغه دا چې به حیثیت د یوې ادارې د دوی نه ویره پیدا شي او عزت یو شي.
مجید بابر وو رازو یو بل رپورت ته د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د خوراکس خاک د سیزونو د کمی له امله 50% خلک متاثر شوي دي چې زیات شمیره پکې د ماشومانو ده. د ماشومانو د خوندي ساتلو ادارې سیف دی چلډرن په اوسنۍ سروې کې اندېښنه ښودل شوي چې په پاکستان کې د خوراک د کمی له کبله ماشومان متاثر شوي دي. تفصیل زموږ د همکار ګلیاز نورو.
د ماشومانو د خوندي ساتلو نړیواله اداره سیف دی چلډرن په تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې د خوراک سکاک شیزونو قیمتونو کې د اضافه لکبله کورنۍ خپل ماشومانو په خوراک کې کمی راوستې دي. په پاکستان کې او په ځانګړي توګه خیبر پختونخوا کې د غذایی قلت له امله د ټولو نه زیات ماشومان متاثر شوي. مشال ریډیو د خوراک نشوالي په اړه شوي قامي سروې شمیرې ترلاسه کړي چې تر مخه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې 50% خوراک غیر محفوظ دي. په پیښور کې د غیر سرکاري ادارې سرډ مشر خان محمد وای په مجموعي توګه دا هنګامي صورتحال دي. خان محمد زیاتبی درې سلویق فیصد ماشومانو قد کم، 10.8% ماشومانو وجود کمزوري او دغه شان 1.2% ماشومانو وزن کم پاتې شي. په پیښور کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د سروې کوارډینیټر تاجلی مشال لړیو ته وویل په قبایلي سیمو کې 63% ماشومان د خوراک د کمی له وجه متاثر شوي دي. د بېکور شوي خلکو لپاره جوړ شوي کیمپونو کې د ماشومانو د خوراک او شعور را بیدارولو په اړه تاجلی وایي
کم خلک چې په ایډیپیس کې پوره کې وسیږي کنه، نو دې ته دا پیغامات ډېر فریکوینټ ملاویږي. لکه مونږ به وخت کې په تقریبا په درې واړو کیمپونو کې مونږ کار کوو شهري طرفه، دې ته دا پیغامات ډېر فریکوینټ ملاویږي چې تقریبا هر فیملی ته مونږ په میاشت کې یو پیر ورس، نو دې د نیوټریشن بار کې د هیلث بار کې د هایجین بار کې یاد اویر دی اس کمپیر ټو دوز پیپل هو ار لیوینګ ان سټل ایریا.
د خوراک کمی او د موجوده خوراک د افادیت په اړه د سرډ مشر خان محمد وای په خلکو کې په دې اړه شعور نشته.
چې کوم سمپلنګ شوی دی نو دا د فاټا نه شوی دی او د وریز علاقو نه شوی دی. په دې کې د ټول غټه وجه دا ده چې اوس پورې 10% زنانه داسې دي چې هغې د نیوټریشن په افادیت باندې پوهېږي. دا باقي خلک چې دي نو دوی ته دا اندازه نشته چې کوم قسمه خوراک پکار دی او کوم قسمه خوراک نه دی پکار.
بیا تاجلی وایي نړیوال ادارو په خیبر پختونخوا کې د خوراک د کمی پوره کولو په اړه هلې ځلې کوي.
او اوس هم د دې لپاره یونیسف ورلد فوډ او ډیپارټمنټ آف هیلت یو اګریمنټ شوی دی او هغوی په سلیکټ ضلعو کې کار شروع کړی دی. هغې ضلعو کې دې وخت کې زیات کار چې کوم دی په شمالي اجزا کې کېږي، سوات، شانګلا، لوور دیر، اپر دیر او بونیر.
د سرد مشر خان محمد وایي په خلکو کې د خوراک د افادیت شعور لپاره د اوږدمهاله پروګرامونو د پیلولو ضرورت دی.
اوس که همدا وایي چې فرض کړه 10% میندو ته پته ده چې ښه خوراک څه دی، نو دې مطلب چې زمونږ لپاره ټارګټ 90% خلک داسې دي چې هغې د دې خبرو نه دی خبر. اوس زمونږ ډېر مونږ د هغې هغه کمبینیشن باندې نه پوهېږو چې مونږ یا کوکینګ کوو یا اوور کوکینګ کوو او یا چې کوم څه پکار دي هغې کې د هغې یو خاص کمبینیشن سره پکار دي. زمونږ کوم فصل کېږي یا په کوم موسم نه مونږ یو څه څه ولګو، پکار دا ده چې په کور کې چې کوم څه شته لکه اوس چرګ ورګې دي، نو زنانه اکثر هغه خرڅ کېږي او په هغې باندې ماشومان هغه څهونه وایي چې لکه چپس کوي هغه د بدن لپاره یا د ماشوم لپاره دومره فایدهمند نه وي. بجای د دې چې کتره دا څنګه مور چې دا د پوښ شي چې د دې ازایت چې دا زیات خدای په نسبت هغه ځینې چې کوم په دوکانو کې یا په لارو کوڅو کې خرڅي کیږي.
قسم په پاکستان کې او په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ښه خوراک او د دې افادیت په اړه ډېر کم معلومات ورکړې کیږي. د کارپوهانو په نظر په دې سیمو کې په تعلیمي پروګرامونو زور راوړل شي چې څنګه ماشومانو ته متوازن خوراک ورکړي شي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
اوس هم د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې راځو اونیزي خبرونه پلوشي ته. د نن په پروګرام کې به تاسو ورې په تورخم کې د هغه خزو مشکلات چې د غلطه دیاړي مزدوري کوي او د دې ترڅنګ د خزو په مسلو د قانون او فیملی کورس په اړه به هم تفصیل واوري. پہاڑ کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سولی بیا را گیر پدی اور دا دا رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پکور دا
نن یہ واور پدی غک کی چی کبھی کمی پختنی ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو ظفر خندا وزیر هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې به واوري په پاک افغان پولا مزدور کار خزي سوای
ز کونډه مزه میتمانان به چې دی داغي د رزق د پاره زړه پیرنی مکوم.
په پاکستان کې د خزو د کیسونو اوریدنه سم مشکلات لري.
موږ خوشحالي دي کنه چې یو لوشتا فاميلي کوټ
او د هندي فلمي صنعت هنرمندي پریټیزنټا د ژوند او فن حال
دل چورالیا.
د ټولو اول رازو د صوبا خیبر پختونخوا د مختلف سیمو سره تعلق لرونکو هغه خزو ته چې د پاک افغان پر پوله مختلف شیان خرڅوي او یا هم یو شمیر سامانونه د پاکستان نه افغانستان ته په ناکارونه توګه وړي. دغه خزو وایي چې دوی بل روزګار نه لري او د خپل کورنۍ د چلولو لپاره مجبور دي دغه کار وکړي. چې ډېرې خزو په تورخم کې د امنیتي ځواکونو د روي نه هم شکایت کوي. د مشال خبریال فرهاد شنواره دغلته د پبو د دربو سوکۍ سلویخت کلنې بشرا سره خبرې کړي چې وایي دا دا او تیرو سیلابونو ورته هم نقصانونه رسولی دي.
نو بس سړی منشتره کونډي وو او بچی دی راته شپک بچی می دی ایس یو پټه انداد مونږ ته نه دی ملو شوې لا سیلاب پکې په بیل ز خو وهلې ما ار سیرا نه وری دي یقین وکا که زمونږ اوس جمی لا بسترین شته دي. نو حکومت نه دا غواړو چې بس مونږ کور کې کینو زمونږ داسې وسیله روانه شي چې خپل مونږ او داس کو خپل قران وایو خو څوک هم داسې مدد مونږ سره نه کوي.
اخوا د پیښور د حاجی کیمپ نه راغلی شمشاد بیبی وای ډیر په ګرانه د غلطه خپل کار کوي.
نو دا تکلیف دی چې دا غټم څوک نشته دی او ماشومان بچیم دي او نو دا مزدوري کو لګي ځان له څوک څوک هم دا غټ نشته. سالور جنہ کې دي زما او مال د خدای یو میا لګته او هغه بیمار دی یو دو سوم پاتې شي درې سوم پاتې شي راته بس په دې خپله گزاره کوم. خاصه دار بس نم پریدي مزدورۍ تم څوک نه پریدي، هر سړی را سره ظلم زیاتې کوي. بیا چې موږ له یو نړۍ روټۍ میلاویږي موږ په دې کار څه کوو؟ زموږ دې کار سره بس اډو پاتې ده، خو دې دې خپل دې کار وباسي ټول مات ګوډیو، څوک هم بخي څوک هم ټکای څوک څه کوي.
په ترخم کولا ډیر ماشومان هم کار کوي او اکثره د خپل وزن نه زیات درانه سامانونه په گاډو کې وړي راوړي. همدا شان ډیر خزي چې د مختلفو ځایونو راغلي دي او زیاتره پکې کندې دي دغل ته خپل مزدوري کوي. په دې کې یو بلا د ډیرې شپقدر فارسه بیبي هم ده چې 15 کاله عمر یې دی او درې بچی لري. د مشال خبریال فرهاد شنواری سره په خبرو کې وایي سمو د وړاندې خاصدارو وهلې هم وا چې یو لاس یې هم زخمی شوی او یوه ګوته یې ماته شوې ده. دا وړاندې وایي
ماته د سره میستې بالکل ګوته ماته ده پلستر مې کوم.
د پاکستان حکومت داسې ښځو لپاره بېنظیر انکم سپورټ پروګرام هم شروع کړی. ولې په دغه پروګرام دا نیوکې هم کیږي چې یو خو د میاشتې پیسې ډېرې کمې دي او بل حقدارو ته نه رسیږي. د خیبر پختونخوا د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي شازیه تهماس وایي دوی کوشش کوي هغه ښځو ته د دې پروګرام نه ګټه ورسي چې د مالی مرستو حقدار دي.
دا پروگرام خودی هغه زنانو لپاره او چې کوم د زنانو چې هغه د لګښې وی یا کور خپل یا روزګار ورسره خو یا بانک پیسې، نو هغه زنانو چې دین او هغه ته نه دی ملاوي شوی بجای هغه خپل ته کوم زیات حقدارو.
که څه هم د پاکستان حکومت بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له امله ناداره ښځو سره مالی مرستې پیل کړي، خو په دغه پروګرام د نیوکې هم کیږي. مرکزی او صوبایي حکومتونه یې د خپلې خوښې خلکو ته ورکوي. اخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ، سیلابونو او مخ په زیاتېدونکې ګرانۍ له امله په بازارونو او لارو کوڅو کې د هغه ماشومانو او ښځو شمېره هم زیاته شوې چې یا خو خیر غواړي او یا په دیاړۍ مزدورۍ مجبوره دي، چې دا د دغه هیواد د حکومت لپاره یوه د پام وړ خبره ده.
بلوشه
په پاکستان کې که څه هم د کورنو لانجو لپاره فیملی کورس په نامه عدالتونه شته چې د ښځو پر ضد د شوي زیاتو د کیسونو اورېدنه هم کوي. په وروستو کې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې د داسې عدالتونو جوړولو خبره شوې ده. دا چې آیا په رښتیا د دې عدالتونو سره زنانو ته څه ګټې هم رسیږي او کنه، او د ښځو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي، په دې اړه زموږ د همکارې ملیحا امیرزاده نه تفصیل اورو.
په پاکستان کې دا وخت د نورو عدالتونو په شان د کورنیو شخړو لپاره ځانګړي عدالتونه موجود دي چې د 1948 کال د مغربي پاکستان د کورنی چارو عدالت تر قانون لاندې جوړ شوی دي. په دې عدالتونو کې فیملی جج د کورنیو لانجو فیصلې کوي چې د هایکورټ تر قضاوت لاندې راځي، یعنی د کیسونو اپیل هایکورټ ته کیدلی شي. فیملی کورټس سرنګ عدالت دی او په خیبر پښتونخوا کې به دې کې زیاتره کوم کیسونه مخې ته راځي. په پېښور کې د قانوني چارو کارپو بیرسټر باچا وایي
اختیارات هم ورکړي، یعنی دا زنانو کی کوم مقدمی، دا تشدد کی مقدمی، یا دا طلاق مقدمی، یا پکې زنانو طرف کا کی کوم دې خلا مقدمی، دې لپاره همغه ځانګړي دي راځي ځان دې ډیګریټ کړی دي. خو خبره پکې دا ده چې دې خبر کې دا فیملی کورټ کوم دین دې دې چک شاد وته نقشل پکې زنانو دي دا زنه ما چې کولا غوې زنانو طرف علی حکم جاتے به چې په عدالت کې یا بهر وکې دا غوې چې سلګ دې رقمي راغلي دا سر کوم دې نو دې کې
په پېښور پریس کلب کې په 1 جنوري د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره د یوې کارکوونکې ادارې عورت فاونډیشن یو تازه رپورټ کې ویل شوی دی د 2011 کال د جولای نه واخله تر دسمبر 315 ښځې ته تشدد ښکار شوی دی او یا یې د حقونو نه سرغړونه شوی. د ادارې په خبره په دې کې د کورنۍ جایداد د ناجایز تعلق شکونه، لواده انکار کول، جبري ودونه او دغه شان نور یو شمېر کیسونه شامل دي چې زنانه هم د کور د غړو لخوا ځورېږي. په روسیو کې په مالاکن ډیویژن کې د فیملی کورټس جوړولو فیصله شوې ده چې موخه یې د ښځو پر ضد تشدد له منځه وړل دي. دا قسم عدالتونه چې اوس هم موجود دي، آیا په ښه توګه کار کوي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د فیملی کورټ یوه پخوانی ښځینه جج جسټس کمرالنسا وایي، که څه هم د کیسونو په فیصلو کې وخت لګي، خو بیا هم د ججانو د کوشش له وجې خلکو ته ډېرې ګټې رسېدلې دي. دا بیرسٹر باچا په خبره داسې قسمه عدالتونه جوړول یو خوشایند خبره ده، خو پکار ده چې د دې عدالتونو د موجودیت او کار په اړه پوهاوی پیدا کړل شي.
نننا لس کال مخی اور نن موازنے ہو کہ یہ کافی حد پورے زنانہ کی تنبی اوی انکرب شوی دی او چاوی عدالتوں ترازی دا ہوش کی کم یا تانی کی دی نو اوی خلاف اس کافی حد پورے دا زنانہ کی تنبی اوی دا جرات کی کہ اوی دی عدالت تے دی فیم دی کورٹ ترازی اس دا قانون کی کم پاس ہو نو دا یو بل خوشائن قدم دے کہ زنانہ او تبا خپل پلار تے کمچ کمیسا قران کے ہی لپارا مختص شوی دا اوی بورت ملاوی کی کہ نہیں ملاوی کی تو اوی فیم دی کورٹ پر اپلیشن لکھو بدا ہوئے ماں دا تدی بان لڑکی کی چی تاسو عدالتی میں دور کے تاسو اوم بس پرسن دور کے یا حکومت تو ان کی دا پر نصاب کے شامل کے.
دا عورت فاؤنڈیشن نیشنل کوآرڈینیٹر عاصم ملک بیا وای چې خلکو کې پوهاوی پیدا کېدل سره اوس ډېر خلک دی عدالتونو ته ورځي.
اول وو فیملی کورٹس کې بندر وو پکې نو، ځکه چې خلکو ته به اویرنس نو فیملی کورٹس ته جوړېدو نه پس تا غیر سرکاري مؤسسی دی د دوی کار د پس خلکو ته یو آگاهي راغله او دغه آگاهي سره دا چې خلک یو ګڼ شمېر تعداد کې او فیملی کورٹس ته ځي. او که نن تاسو وګورئ د پاکستان کې تاسو عدالت ته ورشي دومره عدالتونه چې ټولو نه زیات دی
جواب کی چپ فیملی کورٹ کے رکھے سنو فیصلے سرنگا نور ہم گڑن دے کے دلیشی جسٹس قمر النساء وائی
اور لا کے ہو دا ایکٹ اٹسیلف کم لان دے دا کورٹ سٹور شری دی کرا اٹسیلف پرووائڈ کی کہ دا دی ود ان ا سپیسیفک پیریڈ ہر یو فیملی کیس ڈیسائیڈ کی گی تو چوں کہ اس قانون دے پروسیڈنگز دی مغا مخ کی رستو کی دیشی کو بہر حال دے کے دادے کے فیملی کیسز کی ایون متا سو تو وے کہ ججز تخپل ہم دا دیر کانشس وی دا دی فیکٹ بارے کے کہ دے کے گرے دے کے مائنرز انوالوڈ دی اے ہوئی مینٹیننس پشانتی شے انوالوڈ دی ججز تخپل تخپل دا ریلائز کی کہ دادا سیزن دے کہ دا تم نظر تر زر ڈیسائیڈ شی اغا کی البتہ زبوین سے دے کے دا ججز اور دا لائر دا دوار وغا دے کو جج میٹرز ا لاٹ جس تم کا کیس ایڈجوڈیکیٹ کی اور پریزائیڈ کی زبان دے کافی دے کا اغا یو کس خو طریقے سرا اغا باندے ایڈجوڈیکیشن ہو کی انو دیا ما پخیال گزر بیا ڈیسائیڈ شی.
د بیرسٹر باچا په خبره دا وخت خزو کې سونه اوریدلو لپاره په صوبایي سطح هم وفاقي محتسب ټاکل شوی دا چې په ځانګړي توګه د خزو پر ضد شو زیاتو کې سونه اوري.
لیکن میں ایک ایسی شخص کو جانتی ہوں امی جو میرے لیے ہنستے ہنستے اپنی جان دے دے گا، ایسا شخص جسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں پاکستانی ہوں اور وہ ایک ہندوستانی.
دا پریتی زنٹا دا چې زیاتره خلک یې په ډیمپل گرل هم پیژني او خندا یې ډیره خوښیږي. د هندي فلمی صنعت یو ښایسته او تکړه هنرمند ده. دا فلم کل هو نه هونه ډیره مشهورتیا ترلاسه کړه چې په 2003 کال کې ریلیز شوی و. د شاهرخ خان په مقابل کې کار کړی و او په دغه فلم کې نینا نوم و. له هغې وروسته د پریتی یو بل کامیابه فلم ویرزارا و چې د پاکستان او هند په تعلقاتو جوړ شوی و چې دی بکې د یوې پاکستانی جنۍ زارا رول لوبولی و.
رکا خوابوں کا کاروا اور پھر چل دیے.
د هغه د فلمی کیریئر ته ټولو کامیاب فلم ګڼل کیږي او په خپل پریتی هم دغه د خپل کیریئر یو ښه فلم ګڼي. د پریتی زنټا لومړنی فلم دل سے وو چې په 1998 کال کې ریلیز شوی وو. هغه په 10 جنوري 1950 کال کې په شملا کې زیږیدلې وه چې په 13 میاشت کې د 10 کال شو او په کریمینل سایکالوجي کې سبق ویلی. پریتی دوا ورونه لري او پلار یې په پاوس کې وو چې په یو اکسیډنټ کې مړ شو. هغه د یوې راجپوت کورنۍ سره تعلق لري. پریتی د خپل کار له وجې یو شمیر ایوارډونه هم حاصل کړي دي او په یو کینیډین فلم هیون آن ارت کې هم کار کړی. هغې د بی بی سی نیوز آنلاین لپاره لیکل هم کړی دي. د هغې په کامیابه فلمونو کې سولجر، هر دل جو پیار کرے گا، دل چاہتا ہے، دل ہے تمہارا، کرش، کل ہو نہ ہو، ویر زارا او سلام نمستے شامل دی. پریتی زنٹا واد نه دیکھے او د انڈین پریمیئر لیگ د کرکٹ ٹیم کنگز پنجاب شریک ملکیت لري. پریتی وای دا د کرکٹ ډیر شوقینه ده. پدیز استاسو پروگرام پلوشا پای ترسیگی. اجازت غواړم د الله پامان.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد،